میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کو د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې وسلواله طالبانو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو وړتیا نشته ده. په پام کې ده چې په کابل کې د سیشن بي ورځي د خنړۍ حمله په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم کفو وي او د سوریا اپوزیشن ټول استازي په شنب کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وی افغان ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. ښاغلي وزیري ازادي رډیو ته ویل که هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره کندوز ته تللي وو. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار او شاوخوا ولسوالیو له څو خواوو حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې یې شنډې کړې او وسلوالې له هغه سیمو په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. ښاغلي وزیري زیاته کړه د طالبانو د کندوز د جګړې لپاره له ټولو ولایتونو څخه خپل وسلوال حتی بهرني جنګیالي راټول کړي وو، خو له درنې مشغولې وروسته په شا شول. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پایل خبر ورکړي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بایدار ازادي رډیو ته وویل چې د اردو جولسوالۍ یو د څو سیر مسیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي.
د څلورو خواوو نه د امنیتي قواوو په هماهنګي ډول سره د ښځو مردمي په نامه باندې پولیسي محلي په شمول باندې په اردوز باندې جنګ شروع شوی. درې لویې پوستې د پولیسي محلي او د ښځو مردمي په واسطه باندې نیول شوي.
د بدخشان مرستیال والی هم دراز ویل د هیواد هوایي ځواک پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. ګل محمد بایدار زیاته کړه وروسته لدی چې اردو جو شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. اردو جو یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د سی شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر اشرف غنی د یو حکم لمخې همداراز نن او سبا به د هیواد په جمعتونو، تکې خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتو او جزتامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیان ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې د نه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو موسسو لخوا وغندل شوه. نړیوالو رسنیو دا په کابل کې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې. د سوریې د اپوزیسون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې ده چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه یې غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا قسم د جنیوا په خبرو کې د بشري مرستو در سولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین، دیرز بین مودست بټ ریئل پروګرس.
سټیفن ډیمستورا وایي نتیجه دا ده چې د بشري مرستو در سولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو. کسان قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو در سولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. دا پاریس ته حمله مشکوک تر اصل عبدالسلام په بروکسل کې د پولیس سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. عبدالسلام پرون د بلجیم په یوه محکمه کې د قاضي په وړاندې حاضر شو. د مارچ په 15مه څلور پولیس افسران هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د پلازمینې بروکسل په یوه سیمه کې د یو تش اپارتمان د تلاشۍ لپاره ورغلي وو. پولیسو یو الجزایری مشکوک تروریست په ډزو وواژه او هلته یې د عبدالسلام د ګوتو نښې هم وموندې. له دې درې ورځې وروسته پولیسو عبدالسلام چې د بروکسل په یوه بله سیمه کې پټ شوی وموند. نوموړی د نومبر په 13مه د پاریس د هغه حملو په تنظیمولو مشکوک دی چې 130 کسان یې ووژل. پولیسو له عبدالسلام څخه له هغه دریو کسانو سره چې د مارچ په 28مه نیټه یې د بروکسل پر هوایي میدان او د میترو پر یو سټیشن برید وکړ او 20 کسان یې ووژل د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کړي. تمه ده چې عبدالسلام به په راروانو اونیو کې فرانسې ته وسپارل شي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پارلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر ډیمیټریس اورماپولوس د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې د ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې کچارې په همدې ډول پر مخ ولاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رارسېدو پورې بشپړ شي. په تېر ډسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې مشرانو د جون 1.5 د دې ځواک د جوړولو لپاره سربل اجل وټاکه. اروپایي ټولنه د نورو اقداماتو ترڅنګ د ساحلي ګارډ جوړول د کډوالو د مخنیوي لپاره د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه بولي. او تهران د امریکا د سترې محکمې هغه فیصله غلا بللې او غندلې ده چې ایران ته وایي باید له هغه تروریستي پېښو د قربانیانو کورنیو ته چې د ایران په ملاتړ ترسره شوي په امریکا کې خپلې کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي. د امریکا سترې محکمې دا حکم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د هغه 241 خپل یو سمندري ځواکونو په ګټه ورکړ چې په 1983 کال کې د بیروت په تروریستي حمله او یا نورو هغه حملو کې وژل شوي چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران لاس پکې درلود. د ایران دولتي تلویزیون پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان حسین جابر انصاری لک قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایران دا حکم په قاطعیت سره ردوي او غلایي بولي. انصاری ویلي چې دا د ایران د پیسو د غلا په معنا دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته اضافي سرتیری ناستوي ځکه چې د دوی په وینا دغلته اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. په دې موضوع په رپورټ سربیره مو په هلمند کې په روان امنیتي وضعیت خبرو. دا به مو اورئ چې د بې پولو خبریالانو ادارې نوی فهرست خپور کړی چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له کبله د معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظره 130 هیواد. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان له هغه لیک مهم خبرو چې ولسمشر غني ته یې استولی او پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړاوي یو اندېښنه څرګنده کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په جنوا کې د سوریې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه په راپیدا شو اندېښنو رپورټ لرو. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. یو کلی زرغګونه او د ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو وباسي. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته بي اضافي سرتیری وانستوي. افغان چارواکي ویي له تیرو څو ورځو راهیسې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې او درنه مرګ ژوبله یې ورړولې. له بلې خوا د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو خبرونه ورکړل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
حالته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قلی اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېره ستره توتیوه کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړل او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغلی هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همداراز یادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول، لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې کام کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 نه د ماخام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم د پلشو عملیاتو ډیر تحرکات نه محسوسېږي. وسلوال هلمند د ځان بولي او که د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات کوي. دا هغه پښتنې دي چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال یو شمیر هلمندیانو سره شریک کړي او په اړه یې دا رپورټ راستولې.
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښه ده. په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبني عملیات اعلان کړي دي نسبت آرام ښکاري. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسولین د دې ولایت په 2 سیمو کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنگونه په غشیدت نه دی چې څو میاشتې وړاندې یا په خوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوال بوخت چې د وخت نه په استفادې خپل یو شمېر جنګیالي د هلمند لارې غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړي.
دوی دا پلمه کوي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زرګونو انسانان تللي دي نیش ته، دوی غواړي چې د دې لارې څخه یو څه په لاسته راوړي. نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ خلکو ته تاوان نه رسوو، د درمندونو وخت د نیش وخت دی، نو پرېږده چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم. او زه دا فکر کوم چې دوی د دغه موقع څخه استفاده کوي. دوی غواړي چې خپل جنګیالي د دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپل جنګیالي شمالي ولایت ته واستوي او استولي هم دي.
سرکل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلونو ته یوه میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شوري د ټولوړو د پروګرام سره برابر دی. کتونکو وایي اوس مهال ګڼ شمېر وسلوال هم د کوکنارو په نیش بوخت دي او هم د وشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولولو. که څوک په هلمند کې هره ورځ عادي او وړې نښتې رامنځته کېږي، خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او دا ځل غواړي د یو ستر برید په ترڅ کې دې ولایت ته سکوت ورکړي، نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان دپاره ګټورې نه بولي. ځینې کسان به په دې اند دي چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټې خپل منځي ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث شوي دي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نیشونو مسله او د دې سره په څنګ کې داسې هم ویل کېږي چې د هلمند طالبان د هلمند لپاره تابع نیسي او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند حمله وکړي.
تر ډېره حده پورې چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو، هلمند تر ډېره د طالبان په کنټرول کې دی. په هلمند کې طالبان اوس دغه فکر کوي چې ګنې موږ یو لویه ساحه د افغانستان تر لاس لاندې ده، دا دوی یو ډول خپل ګڼي. نو په دې اساس باندې دوی په خپلو هغو تمریناتو په هغو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولی شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو، څه ډول کولی شو کندهار ته ولاړ شو. دوی لپاره مهم روزګان دی، روزګان ولایت هغه غواړي چې همدې لارې نه کنټرول کړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمري په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي. فقیر د خلکو سره په یوه غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و. پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړی و چې موږ به ولایات نیسو، موږ به منطقه نیسو او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې لاندې راولو. خو سږ کال په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې.
فکر وای وروسته له دې به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وځي او پر وسلوالو به بریدونه کوي. کتونکو په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشي په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي. وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
سمغګلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي د ټولنیزو شبکو او روزنیزو مرکزونو لارې افراطیت ته د ځوانانو هڅول د هیواد په زیان دي. د ټولنه وایي له ځوانانو سره د مرکو له لارې موندلې چې د 13 کلنۍ څخه کم عمر اکثره هلکان د افراطي ایډیالوژۍ تر اغېز لاندې راځي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري.
په اسلام کې افراطیت ریښې نه لري، خو ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر مسلمانان د جنگ ډګر ته راکاږي او په دې نامه مسلمان هیوادونه نارامه کړي دي. دا خبره د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. دوی وویل اوس د دې وخت را رسیدلې کوم ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې د ملت او حکومت پر ضد لمسول کېږي باید مخه ونیول شي. د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړي محمد محق وویل په ځینو روزنیزو مرکزونو او ټولنیزو شبکو کې له ځوانانو سره د خبرو اترو له لارې موندلې چې له 13 کلنو څخه کم عمره هلکان چې د اسلام په هکله پوره معلومات نه لري د افراطیت نارې وهي.
ځینې ځوانان د افراطي ایدیولوژي تر اغېز لاندې راځي. زه له دې ځوانانو سره د فیسبوک له لارې اړیکه لرم. ما وموندل چې اکثره یې 40 کلن نه وي. لوی شعارونه ورکوي چې اسلامي امت باید اسلامي خلافت وي. که دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به حل نه شي. مهمه دا ده چې مسؤولین دا موضوع څومره جدي نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 80% نفوس ځوانان جوړوي او اکثره یې سوله او لوړې زده کړې غواړي. د افغانستان د دې مدني ټولنې غړي وایي چې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې د خپلو ګټو په خاطر ځوانان په یو شمېر روزنیزو مرکزونو کې د افراطي ایډیالوژۍ منلو ته رامات کړي. دغه بنسټ که څه هم د کوم ځانګړي هیواد او ډلې نوم یاد نه کړ، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو منلې چې د کابل دننه یو شمېر کړۍ د بیان له ازادۍ څخه په استفادې سره د سخت دریځۍ تبلیغات کوي. سربیره پر دې اندېښنو د ولسي جرګې ځینې استازي له ځوانانو غواړي چې نه یوازې دا چې د ځینو بهرنیو هیوادونو په دې ډول نظریو تیر نه وځي، بلکې پر ضد مبارزه هم وکړي. د ولسي جرګې غړی زکریا زکریا وایي
یو ډول جریانونه جوړیږي او د هغوی پر وړاندې راپورته کیږي چې د ټولنې د ښهوالي لپاره کار کوي. تاسو چې د هغوی پر وړاندې له کومې وسلې کار اخلئ، هغه د علم مسله ده.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې ځینې بهرني هیوادونه غواړي په افغانستان کې افراطیت پراخ شي، حال دا چې اسلام د مینې، محبت او پخلاینې دین دی او هر ډول افراطیت ته پکې اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولی او په دې هیواد کې پر بشری حقوقو له روانو تیوریو اندېښنه څرګنده کړي. د دې دواړو ادارو په لیک کې په افغانستان کې مجازاتو د مجرمینو د خوندي پاتې کېدو معافیت فرهنګ ته اشاره شوې او په دې هیواد کې د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی. دا لیک فرشتې جلالزئی لوستی او جزئیات یې دراوړي.
د بشری حقوقو د دواړو مدافع ډلو ولسمشر غنی ته لیکلي چې په نړیواله جنایي محکمه کې د افغانستان غړیتوب د هیلي زیات کړي چې شای په دې هیواد کې جنایتکاران بل اخره مجازات او د قانون حاکمیت به پر بې قانوني غالب شي. خو یو لسی زورسته بیا هم په افغانستان کې پر بشری حقوقو جدي تیری روان دي. وسلوال طالبان او نورو تخریبکارو ډلو د افغانانو پر بشری حقوقو جدي تیری جاری ساتلی دي. په دې تیری کوونکو کې یو شمېر حکومتي چارواکي او د هغوی ایجنټان هم شامل دي. د افغانانو پر حقونو دا تیری کوونکي په ندرت محاکمه شوي او قربانیانو ته په ندرت تاوان ورکړ شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان وایي چې وسوالو طالبانو په زغرده پر نړیوالو قوانینو تیری کړی دی. دا اداره وایي له مجازاتو د یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو لپاره د معافیت فرهنګ په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له وخته پاتې دی. هغه مهال چې حکومتي ادارو پر قمندانانو او جنگسالارانو واکمنۍ نه سوای چلولای، جنگسالارانو او د غیر قانوني وسلو خوندانو د افغانستان پر هر برخه خپل واکمنۍ کوله. په افغانستان کې د دې فرهنګ موجودیت د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره مهمه اداره، د قانون حاکمیت وسلوال ځواکونه او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کمزوري کړي دي. هیومن رائټس واچ او د انتقالي عدالت د همغږي ګروپ په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمینو د معافیت د فرهنګ د منځوړلو لپاره په دوامدار ډول د عدالت د تامین او حسابدهۍ د ملاتړ ژغ کړی دی او ویلي دي چې پر بشري حقوقو تیری کوونکي باید له نړیوالو قوانینو او اصولو سره سم محاکمه شي. دوی د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې د کارکونکو سره همکاري وکړي، څو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د عدلیه وزارت، د ملي امنیت د سلاکار د دفتر، لوی څارنوالۍ او د ستري محکمې له لوړ رتبه کارکونکو او قاضیانو سره وګوري. دواړو ادارو په لیک کې اوربیا له نړیوال جنایي محکمې سره د همکارۍ لپاره د افغان حکومت د تعهد ستاینه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې حکومت به خپل ژمنې عملي کوي، څو په افغانستان کې د معافیت د فرهنګ چې افغانان یې ډېر ځورولي د پای ته رسیدو لپاره یو بل ګام پورته شوی وي.
د ګارډین برتانوي ورسپانې په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی په داسې حال کې چې د کابل په برید کې د وژل شو کسانو شمیر دوه برابر زیات شوی، د سولې د خبرو هیلې هم کمې شوې. د ورسپانې په وینا د سې شنبې د ورځې برید چې پکې 4 شپېته کسان ووژل شول، په تیر 15 کلونو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې تر ټولو خونړی برید و. لیکوال وایي دا برید چې د یو ځان وژونکي او لږ تر لږه یو وسلوال کس په وسیله شوی د افغانستان د حکومت لپاره یو ګزار او ښایي په دې هیواد کې د خبرو اترو له لارې د جګړې د ختمولو هیلې ورسره راکمې شي. واشنگتن پوسټ هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د کابل د وروستي خونړي برید په اړه لیکنه کړې. وایي د دې پیښې د مرګ ژوبلې درنه شمېره د دې نښه ده چې ښایي وسلوال طالبان تر پخوا قوي بونه او چاودېدونکي مواد وسولري. ورځپاڼه وایي د دې برید له کبله رامنځته شوې پراخې ویجاړې او د ګڼو کسانو له مرګ ژوبلې داسې ښکاري چې طالبانو داسې قوي چاودېدونکو موادو ته لاسرسی پیدا کړی چې 10 کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف کارېدونکو بومونو ته ورته دي. دا داسې بومونه وو چې د لویو ودانیو د نړولو او سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې وړتیا یې لرله. واشنگتن پوسټ لیکي په دې کې شک نشته چې امنیتي خلا هم موجوده وه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دې پیښې د بڼې په اړه په څېړنو بوخت دي، تر اوسه د څرګنده شوو معلوماتو له مخې دا برید چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان څخه یوه اونۍ وروسته شوی ډیر قوي او پلان شوی برید و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل د برید پر یو بل اړخ تمرکز کړی او د هغه امبولانسونو په اړه یې لیکنه کړې چې ټپیان یې روغتونونو ته انتقالول. د ورځپاڼې په وینا د امبولانسونو لومړی ټیم له پیښې اووه دقیقې وروسته په سیمه کې حاضر و. هغوی سمدستي پوهېدلي وو چې دا برید خطرناک و، خو په دې نه پوهېدل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې تر ټولو خونړی برید او چاودنه وه. ورځپاڼه وایي ټول 15 امبولانسونه او کارکوونکي د پیښې سیمې ته ورغلل. حتی د دې ادارې تخنیکي کارکوونکي امبولانس چلوونکي شول او اداري مامورینو یې د نرسانو په څیر د کابل له لمدو سړکونو ټپیان پورته کول او روغتونونو ته یې رسول. ډاکټر عالم اسیم نیویارک ټایمز ته ویلي دا چې د ټپیانو شمیر ډېر زیات و، د دوو امبولانسونو د دروازو میخونه او شلونه ورزیدلی دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د بی پولي خبریالانو ادارې نوې فهرست پور کړی چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظره 140 هیواد بلل شوی. دغه ریپورت په 130 هیوادونو کې رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د ازادۍ وضعیت ته کتنه کړې. په دې بنسټ د افغانستان وضعیت د 100 هیوادونو په پرتله ښه بلل شوی. خو یا داسې ده، په افغانستان کې کارکوونکي خبریالان په دې اړه څه وایي؟ له ملالۍ بشیر څخه یې په دې ریپورت کې اورو چې د رسنیو په یو شمېر غږونو پیلېږي.
رادیو آزادی را روی موج متوسط
نخستین مجموعه خبری نیمروز از یک خوش آمدین.
قدرمون لیبون کو سلام ستری مشهید
و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد.
بیتحت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
تر یو زر او سل زیات و چپی ژغیز و انځوریز و فعالیتونو د افغانستان د رسنیو فضا له ژغونو ډکه کړې ده. په هغه هیواد کې چې شاوخوا هر ورځ د جګړې او وژنو خبرونه اورېدل کېږي، د زرګونو خبریالانو ژوند هم پکې اسانه نه دی. د جګړې له ډګر راپور ورکول، د قربانیانو عکاسي کول او له ستونزمنو وضعیتونو خبر ورکول د افغان خبریالانو د هرې ورځې کار دی. په لویو ښارونو کې هم چې نسبتاً آرام دي، خبریالان خپلې ستونزې لري. په کابل کې د طلوع تلویزیون خبریاله انیسه شهید د خپلو ورځنیو تجربو په اړه داسې وایي:
شما د هر سړک کې بخواین برین،
موږ چې پر هر لار ځو، لومړی خو موټر تروي چې له دې لارې نسي تیرېدلی، خو کله چې تیر سي پر عمومي سړک عسکر راسي وایي د عکاسي اجازه نه لري، امنیت اجازه نه کوي. په ښار کې دننه داسې سختۍ زیاتې دي. په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره خبریالي هم ستونزمنه کېږي. کله چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري، څه ډول کولای سي راپور ورکړي؟ د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي نه یوازې وسلوال سخت دریځ، بلکې حکومت هم افغان خبریالانو ته ستونزې جوړوي. افغان حکومت د پیښو د څرنګوالي، د پیښو د لومړیتوب ټاکلو، د څرنګوالي او امنیتي پیښو سره اړوند رسنیو او د رسنیو کارکوونکو ته خنډ جوړوي. په دې وروستیو کې د ملي وحدت له حکومت وروسته دا محدودیتونه زیات شوي دي او امنیتي ادارې لکه د ملي امنیت شورا په ځینو مواردو کې دغه دغه محدودیتونه د رسنیو له مشرانو سره له تماس وروسته وضه کوي. په انتخابي او منظمه توګه فشارونه سته، خو دا فشارونه د افغان حکومت پالیسي نه ده، بلکې په نظام کې دننه د ځینو کسانو چلند دی چې د دې فشارونو سبب ګرځي. دولتي چارواکو ته د دغو خبریالانو ادعاوې د منلو وړ نه دي، ځکه دولت د بیان ازادي د افغانستان له یو شمېر لاسته راوړنو څخه بولي. د نافذو سویو قوانینو له مخې افغانستان هیڅکله د خبریالۍ لپاره د نن ورځې پراخه فضا نه وه تجربه کړې، خو په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت کمی له لویو ستونزو څخه یو دی. له دې ټولو ستونزو سره د بې پولي خبریالانو ادارې په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت د تیر کال په پرتله ښه بللی دی. دغه راپور افغانستان له 180 هیوادونو څخه پر 160 درجه ګڼلی، په داسې حال کې چې ګاونډی هیواد ایران 169 درجه لري. شمالی کوریا، چین او سوریا د بې پولي خبریالانو د دې راپور د فهرست په پای کې راغلي. په همدې فهرست کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند داسې هیوادونه یاد شوي چې پکې معلوماتو ته د لاسرسي ازادي د بل هر هیواد په پرتله زیاته ده.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان مطبوع معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له نظره په 160 درجه کې راغلی. دا د بی پولو خبریالانو لخوا په نوی خپور شوی فهرست کې دی. دا وخت د کمیل کبله یو شمیر گزارشونه چې یادونه مو کړې وه نشو خپرولی. زموږ معاصره تومنۍ زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرکړو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په پام کې ده چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د سوریې اپوزیسون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د پاریس د حملو مشکوک تر صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیس سره د نښتې په خاطر په همدي قتل تورن شوی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. او تهران د امریکا د سترې محکمې هغه فیصله غلا بللې او غندلې ده چې ایران ته وایي باید له هغه تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته چې د ایران په ملاتړ ترسره شوي په امریکا کې خپلې کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي. دوستانو د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ترازو یو کله زر غږونه ډرامه خبريږي. له یاده مباسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع په کابل کې زما همکاران په شوندۍ بڼه بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ. یو کله زر غږونه
یو کله زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او کنه. اوس راځي واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمۍ مخالفه ده.
خواږه وخت هم تاسو ویلي وو چې دا ځمکه زما خپله ده. زرمه شهر څه پیکوم تاسو پورې سړه نه لري.
عبدالسلام خان موږ ستا په ځمکه کومه دعوه نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
موږ راغلی یو چې نور نو ستا د بټۍ ګیلم در ټول کله خیر.
خدای دا ده ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خوختو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دا ده ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتمه ماده کې راغلی که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید د هغه کار نه لاس واخلي، کنه نو قانوني چلند ورسره کیږي.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیده. ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارې.
عبدالسلام خانه بټۍ دې له کلي نه لري او ځای کې جوړه کړه. داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسي.
ملک صاحب د کلي ډېر غریبانان دی، مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي. لا دې کار نه هیڅکله زلاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نور نه سوځي، خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه. له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو، له تا سره قانوني چلند کېږي.
او که زموږ خبره ونه منې، موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلامه، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی وای، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تا ته څه وایې؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمږدې چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبرې مه کوه، چې پت مشه موږ جنګ ته نه یو راغلي. موږ راغلي یو چې سمه خبره درسره وکړو.
او بابا، تاسې ولې دومره چلی یاستئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي، نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما ماغزه مه خرابوئ، ځئ لاړ شئ، کنه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګوره عبدالسلامه، په دې پوه شه چې موږ جنګ ته نه یو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو
څو شرد باد مشه که بل کرا دی په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې، بیا به زه درسره
ګورم. چپ شه، موږ جنګ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم. ښه، دا ټول ستا د لاسه، او تا خو م داسې نه پرېږدم. خدا دادا،
لاس دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنګ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ.
خدیجې، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې؟
وی ولې ګلپری، د سر لختي کار خو هر وخت راځم. ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم.
ښه چې راغلې خدیجې خورې، ډېر وخت کېده چې نه مې لیدلې. هغه د لیورې زامن دي څنګه دي؟ اوس به غټ شوي.
اخ دی نو، هغوی مسکینان خو په ماشومتوب کې یتیمان شول. دادی، د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو. دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول.
خدای دې وبخښي بیچارهګان.
خدای دې دواړه وبخښي.
آمین. پرېږدی نو، دا پخواني غمونه مه تازه کوئ. زرلښتې، نفیسه څنګه نن رانغله؟ ویل یې که د معلمې کار مې وشو، تاسو ته شیرني درکوم.
شیرني خو خیر، هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي.
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي؟ لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی، نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه.
نه، د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي. وایي خلک به څه راته وایي.
ولې نو، چې خاوند اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي؟
څنګه به خبرې نه کوي؟ تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی.
کوم کار خدیجې؟
شفیقې، تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي؟ دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښایي، نه ښه والی.
هو خدیجې، که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي، په نورو کلي کې خو هم معلمه شته هم ډاکټره.
هو رښتیا وایي، زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه.
خدیجه جانې، تر کله به زموږ د کلي ښځې سبقونه وایي او کارونه کوي؟ نارینه خو خبرې کوي، اوس ښځې مخالفت کوي.
نه نه زرلښتې، ته مه پقارېږه. زما یې څه، ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي. ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل.
خدیجې، دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو. دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو.
دې حق خبره دې یاده کړه، یو څه مې را په یاد شو. د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې. د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله. هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلي چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي، که نارینه یې او یا ښځینه.
خانو، یوه خبره راغله او ما هم وکړه. نور نو ستاسو خوښه.
زه نور ځم، تاسو خو په سبق ووایئ.
خیر لاړ
شئ صاحب. هر څه مو ورته وویل، وایي نه منله.
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی. دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی. هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
صاحب، د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي، دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي.
اوه، دا څه حال دی؟ دا دې ماشومانو ته ګوره چې لوڅې پښې کار کوي. دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي.
والکا جان آغا، عبدالسلام چیرې دی؟
سلام کاکا. او سلام کاکا،
سوای جان آغا، یاد څه پکې مات کړی چې داسې ورختا یې؟
راضا عبدالسلام راضا، هغه شی نه دی کړی خو موږ راغلو چې تاسو هم پوکو.
تاسو بیا راغلی؟
ها، د بټۍ خاوند ته یې؟
ته نو څوک چې دا پښتنه کوي؟ تو خو په دې کلي کې نه وای ښکاری.
زه د دې کلي نه یم، زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم.
څه هغې نو څه شی دی؟ د څه لپاره راغلی؟
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي.
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي.
عبدالسلامه، کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم.
ولې؟ د څه لپاره او په کوم حق؟
ښه پوهېږي چې د څه لپاره. د چاپیریال ساتنې د قانون د اتمې مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي.
زمری زویا، و زمری زویا، ته راشه او څو ډولچې اوبه له څانه وباسه چې دې ګلانو ته اوبه ورکړو. څه شوې
بیبي ترورې؟ شین چای خلاص شوی و. زمری مې د ملنګ دکان ته چای پسې ولېږه، زه به درشم.
خیر اوسې لورې، که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان وسلی شي. څومره خواري مې په دو کړې ده، ته وګوره. ته
دا دې درغلم، ودرې چې د تنور سر پټ کړه. چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نه شي، لږ سکاره پاتې و پکې.
ډېر د ښه وکړ لورې، زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړي.
ودرې چې د سطل نږدې کړم.
ته دا سطل ډکه، زه به یې دې ګلانه په دې بیخ کې واچوم، پوه شوې؟
بیبي ترورې، هغه ورځ ملک نواب د نفیسې دوی کره تللی و.
د څه لپاره؟
له غوث الدین سره یې په دې هکله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي.
بیا غوث الدین څه ویلي و؟
هغه بیچاره د خلکو له خبرې ډارېږي، وایي که ښځه مې معلمه شي بیا خلک به څه وایي.
وی لورې، اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي. کله چې یې ولیدل چې دا کار زموږ په ګټه ده، بیا یې څه ونه ویل. وپوهېدې؟ ودرېږه چې دا سطل خالي کړم. صبر. ملانه خلاصه کړم
دا سطل. دې خو کېده بیبي ترورې، زه همدا وایم بیا د ښځو کار کول خو کوم عیب نه دی. نفیسه خو باسواده ښځه ده، باید معلمه شي.
وی لورې، هر څه چې کېږي زموږ له لاسه کېږي. که یوه ښځه درس ووایي، معلمه یا ډاکټره شي، خلک خپل خبرې ورپسې کوي. له همدې وجې نارینه نه پرېږدي چې ښځې یې کار وکړي. بس همدومره اوبه بس دی لورې، بس.
نفیسې ویل چې د ملک صاحب خبرې لږ لږ په غوث الدین تاثیر کړی، کېدای شي چې هغه پرېږدي چې معلمه شي.
ولې به یې نه پرېږدي لورې؟ خپله خو کار نشي کولی، له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لېږي او له سبقه پاتې کېږي، ښه ده چې خپله معلمه شي. هغې خو درس هم پوره ویلی.
بیبي ترورې، که نور کار نه لرې، زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم.
صحیح ده بچی. وس
انی وانی مورې.
وی زمری زویا، ولې درس ورختای؟ خیرات خو به وي
مورې؟
څه خبره ده والکه، څه دې ورختا کړم؟ څه شوي دي
مورې؟ هغه ملنګ کاکا. او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایا زویا. ملنګ کاکا څه وویل؟
ملنګ کاکا ویل چې
ګل ماما بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سهار مو بخیر. ستاسو د روغتیا او سلامتی له هیله سره ټولنیزو موضوعاتو ته ځانګړي شوي نننې خبرونه پیلو. په ډرامه کې تاسو اوریدل چې د کلي ځوانان د هغې بټۍ د فعالیت مخه نیسي چې کوچني ماشومان یې د کار لپاره نیولي وو او د لوګي څخه یې ټول چاپېریال ته زیان رسېده. دا یې یوه بېلګه وه، خو که ځوانان سره متحد او همغږی وي ستاسې په باور دوی څه نور کارونه کولی شي. تاسې به زموږ په راپورونو کې د خانولي عادل په اړه هم اوریدلی وي چې هغه په ټولنه کې د ناوړه رواجونو په تېره بیا په بدو کې د نجونو ورکولو عمل د مخنیوي په خاطر د کور څخه لرې اعتراض کړی دی. نو په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عادل له هلو ځلو خبرېږو او تاسې راته ووایئ چې تاسې خپله یا ستاسې په کلي، ښار او کوڅه کې آیا ځوانان د بدو او زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي څه فکر لري؟ زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې عبیدالله عبید راسره دی. ښاغلی عادل صاحب، ډېر په خیر راغلی. خوښ یو چې یو دوه ساعته د تاسو له خیمې بهر دلته زموږ سره په سټوډیو کې ستړي مشئ.
ډېره مننه، تاسو هم ستړي مستئ او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته هم خپل سلامونه وایم. ټول دې ستړي مسئ،
ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسې که د خپلو سیمو څخه د ناوړه رواجونو او د زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي لپاره د چا کړنې په یاد لرئ، هغه چې په حقیقت کې ستاسې د سیمې اتل دی، زموږ سره یې په دې شمېرو کارنامې او هڅې شریکې کړئ. 0999 203 1540 بل شمېره مو ده 0982 225. خو په پیل کې له عادل سره غږېږو. ښاغلی عادل، تاسې یو غږ و غږ مو اوچت کړو، شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي تاسو تاسون په خیمه کې، څنګه ځوانان در سره مله دي که اوس هم ستاسو غږ یو دی؟
خوشبختانه خوشبختانه دی تیر په خلاف زما یو نفری مبارزه او زما یو نفری هلې ځلې د تغییر لپاره، د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو په وړاندې د مبارزې، دا چې دی یو نفری نه دی او دغه اوس په ګروپي، دغه مبارزه اوس په ګروپي شکل مدبل سوی دی. دا اوس هم موږ خیمه ولاړه ده، پرته له شکه په اوله دو مرزه تانه اومه تقریبا، ولې اوس په لسګونو او په شلګونو ځوانان زموږ په خیمه کې دي. دغه یو حرکت دی، د یو نفري حرکت او یا انفرادي حرکت په یو ګروپي او ډلیز حرکت باندې بدل سوی دی. سی پرته له شکه تغییر اوسونکی دی او موږ یې تغییر ته امیدوار یو.
او مننه تاسو خو ویلې خره چې کېدای شي زموږ ډېر اوریدونکي زموږ راپورونه نه وي اوریدلي او اوس زموږ خپرونه د لومړي ځل لپاره اوري. تاسو هڅونه هم خبر شو هدف مو څه دی؟ شاوخوا دوه اونۍ کېږي تاسو تاسون خیمه درولې ته او تاسو ویلې چې ځوانان در سره مل دي، اتمن دا احساس مو هم پیاوړی شوی دی له پخوانه ډېر زیات.
شاوخوا شپږ شپږ نیم کاله کېږي چې ما په ټولنه کې د هغو ناوړه دودونو رواجونو په وړاندې د ختمولو لپاره او د کمولو لپاره مبارزه پیل کړې ده. سی هغه زموږ ټولنه خرابوي، زموږ ټولنه جیب ته چې مخته بوځي شاته وړي او دغه ناوړه رواجونه د اسلام پر ضد دی، د قانون اساسي پر ضد دی او دغه ناوړه رواجونه د انسانانو ژوند اخلي، په ځانګړې توګه د میرمنو ژوند اخلي او زموږ اسلام په یو ډول بدناموي، زموږ مسلمانۍ ته نقص رسوي، زموږ ځوانانو ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه موږ راوړلی سو په جن په بده کې د جنکو ورکول، دغه شدې چې په واقعیت کې د جنکو د انجنو هغه پیو ډول نه ډول یوه د مرګ کند طبيعي او د دغه دنیا دغه ژوندۍ د دوزخ په ډول یو ژوندۍ ورته جوړوي او بلاخره هغوی دغه جنکۍ څخه بده ورکول کېږي، دا بلاخره په مرموز ډول موږ وژل کېږي. دلته پرته له شکه هغه څوک چې جنۍ په بده کې کړي وي او د جنۍ په بده کې ورکړي وي، دا دواړه مجرم دي او بلاخره بدنامی نارینه ته هم متوجه دي او زر هم نارینه ته متوجه دي. بل مسله ډیره ستره مسله ده چې لکنو کلنو راهیسې زه په وړاندې مبارزه کوم، هغه د پنجونو پر مخ باندې د تحصیل دروازې تړل دي، یا هم په یو ډول وایم چې د انجنو په وړاندې د تحصیل مخالفت په واقعیت کې د اسلام سره جګړه کول دي، ځکه چې تحصیل فرض دی هم په قانون اساسي کې. تحصیل قانون اساسي کې تحصیل یو زده کړه د دې هر چا حق دی.
تاسو د دې ټول لپاره هڅه پیل کړې او غږم چې کړې او خبرې به در سره کوو. خو اردوونکي منتظر دی د برنامې د پروګرام د پیلېدو رئیس مهرباني ورور ډیرو بخې چې منتظر پات شو. ستړي مشي خیر اوسې. نو مدوان اوریدی خیر راغلی له کندهار نه. مهرباني ورور، موضوع چې ټاکلی ده د ځوانانو د هڅو په اړه باندې د کستاسو نظر واخلو.
نظر خو دغه دی ځوانان هر کار کېږي چې تر دې پاتې دا خرېږه دا بتۍ نه کړم.
غږ مو ډیر خراب و، شاید مونږ پیغام نه وي اخیستی. عادل صاحب هم همداسې ډیر زیاته مهرباني، تاسو منتظر هم پاتې شو، ما تلفوني اړیکه هم خراب وه. یو بل اوریدونکی ما خلوص تاسو سره مخخه کوو. مهرباني ورور، تاسو د کوم ځای نه نوم مو راته ووایه او خپل نظر مو ووایه. بله بله، که زمونږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي. تاسو ته بیا هم شمیره وایم، 0993 543 او 0928 2 زموږ سره د مخامخ خبرو کولو شمیرې دي. او که غواړئ غږ راته پرېږدئ، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو. او بل اوریدونکی لرو، مهرباني. بلې ورور، خبرې وکړه مهرباني.
السلام
علیکم،
مہربانی. کوم سره یو څه کوله دا د سره پیسې لا کوله، هغه پیسې لا په پیسو باندې ورته کوله. او د بنزینو خبره مې پښتې نو ورته کوله، هغه مې پښتې سوال کني یا ولې پښتې بنزین ورکړي یا بنزین دې رات کړل دا ملا خلا پرتو ورته
په پیسو باندې دا معاملې خلاص شو. په مجموع کې دا ډول هڅې رنگ راوړي. کچېر ځوانان سره متحد وي، کچېر څوک غږ جګوي، یعنی نور غږونه خپلول شي، نور خلک خپلول شي، چملا تړي وکي.
بالکل مفت جبانی خوشحال ہوئی خالہ جملہ کارو کی مفت کریے کہ جوانان دارا سے کوشش کی یہاں تک کہ جدا پخانی سنگیری تو کم دودو نہ کہیں جدا دودو نہ عورت کی جدا وعدے کی آگاہ کو توار کی دیا گا طول عمر پر زلالت باندھی، طول عمر پر خرابی باندھی، طول عمر بے خانہ تکار پنکھی کی آخر آگاہ سی اغنجن تو سمری سی دیا دن کا والا جنگین دوبلے بنگلے عمر سولہ یا چندر سولہ
نظر مو پختن من درلودله مننه. یو بل اردن کې مخلو عادل صاحب چې بلابل خلق سو کتل لري په خپل سیمو کې دوی باید په دې اړه مراته وي. مهرباني ورور.
سلام جوړ تخیر.
وعلیکم السلام. نو مو وایره مہربانی، بخیر راغلی. کوم موضوع چې خبرې کې کوو هغه باره تاسو نظر اخلو، او تاسو په سیمه کې کراته وای ځوانان د صحت څخه وی رغنیزو برخو کې، ټولنیزو برخو کې، حقوقي موضوعاتو کې دوی فعال دي. ضرور اړیکه وشلې. دا به ادر سپ تاسو خبر تر ازو برته بل اخر دا احساس مو پیوړې شوې دی چې تاسو کوم مبارزه پیل کړی دا
پرته لشک ز پیو شوم نه باور لرم. هغه د سی تقریبا ما مخکې درته یادونه کړې شپه کله کیږي ما دا مبارزه پیل کړی دی، او څلور کله کیږي، څلور نیم کله سی ز ان څلور کله بعد په جوړ سخ پړاو کې مو سخ په دې معنی چې ټول کله او ټول بل اخر کورنۍ خبرونه زموږ مقابل کې ودرېدل، او پیو ډول نه یو ډول د سناوري دغه منطقي زی پیو ډول نه ورل لغه کلی نه هته د تلو ته زمونه کړم او لغه کورنۍ او
کلی خدای چوردون کې لیدم خبر شیدا مشکل تاسو خپل کورنۍ کې مو یعنی
بالکل چون چون زمونه کورنۍ د دې ټولنې سیاغله بد ددونو نه پیروي کې په جنکی په بد کې ور کوي، او مکتب ته جنکو وتل ورته شرم ښکاری. امدارنګ دی ولور په نوم جنکی خرسی او جنکی غوړی په بد کې وو کې د ورته افتخار خري دی، او چا خور او چا لور په بد کې وو کې بیا بغه کور کې د غلام یا کنیز په هیت بنی وسطی. زمونه کورنۍ د دې ټولنې یو جز دی، او دغه ناوړ رواج نو دغه ناوړه دودونه سیغه د اسلام انسان سره په ټکر کې دی. پیروي کې پرته له شکا دا چې موږ په دې پویګو چې د تغییر او سلو لپاره دغه مبارزه یا حد ځلې د یو رويش لري، که په غیر رويش باندې سړی درس نو پرته له شکا نتیجه ورکوي، او که د مبارزې رويش ناسم وي، نادرست وي، نو پرته له شکا بیا غا تغییر په مول نه راځي. ما وختل چې دغه اسلام بد لزانه شروع کمه، او لکورنی نه شروع کم، لکل نه شروع کم، بل اخره د سی په عمومي کچه باندې کار وکړو. دغه ستون زما په کورنۍ کې هم موجوده، او بل اخره سی جنکی په بده کور کول کېدی، او په بده کې کور کول کېدی، او په دې ورسې کې تاسو خبرې سی منګ د ځنه دوستانو بل اخره او زمونږ کورنۍ په مفخونه په دې لحت حل او ځل کې وتی لس جنکی په بده کې وکی دا ډیر د درد ډک خبره ده او بیا چې مرکه او جرګه راځي به پنځه جنک شپږ جنکی فیصله کوي دا کسي زمنګ د کورونی دوه نفر ودل سوي زمارونه دوه زخمین سوي دي د تحصیل مسله ده چې ما ډیر زیات حزله وکه هڅه وکول سم هدا کړ خپل کور کې تغییر ولما خو تر ډیره دغه تغییر نه غي او بل اخر دا کسي اکثر شدید اکثر مون سره مخصوم وغه سم سينه او امکانات په کتو سره ما وکونش کول تغییر ولما اولی وس هم دوارسته یو ساغه پړاو رسیدل چې موږ د دې تغییر شاهد به وسو چې راتونکو لنډ ورځ کې همدارنګه دغه ناوړه رواجونه په داسې ټولنه کې په داسې حال کې خلک په ټولنه کې ورنه پیروي کوي چې دوی د دې په ترسره کولو سره په دې باندې افتخار هم کوي او مکتب ته جنې ورته تګ ورته شرم ښکاري او د بدو جنکو ورکول ورته افتخار ښکاري او د ولور پرم د جنکی خرڅې بیا خدي ته وته ډیر زیات دي ولې نن موږ د دې شهید یو دغه تاسو پیګې سمګ د تاسو خیمه لګولې دي او ډیر زیات ځوانان روزانه راځي هتاه د مدې ټولنې غړي راځي د بیل بیر ولتون خلک راځي زموږ سره لیدنه کې ملاقات کوي او دا ډاډ کوي چې زه یوازې نه یم بلکې ټول زموږ په شاوخوا کې
تو خیسب زموږ مشنه اوریدونکې ده او مخلومې رواني تو خیسب خیر راغلی بلې
په خیر اوسه په ټول ماسکا او ستاسو محترم میلمانه او ورېدونکو ته خپل مینې د سلام وړاندې کوم.
وعليكم السلام. مننه تو خیسه په خیر راغلې.
تاسو خو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. البته زموږ د زابل په ولایت کې خاص په شاجوی پول سوالي کې ان شاء الله علما او سنجیدی په دې باندې ډېر کلک مبارزه او کار کوي. سیدانجون یې ښځې په بدی کې ورکول دا منا کتر دیره حد ان شاء الله اتیا کې صد خو اوس منسوی دي چې په بدې کې څه دی نور کوي او په دې کار کې علما ستر رول لري او څنګه دې ستر رول لري علما کوشش وکړي ان شاء الله دا نه ورود او غیر اسلامي او غیر انساني کار لمن زوړای او محترم میلمانه ځخني دې یو لغت پښتنه ده چې دا تحفن املا څنګه ده او چیش ته وایي دا کراوسی
د دې څه بده او اعتراض یې کړی دی بالکل درته وایي خپل چې د څه کوي په دې اعتراض کې تو خو سب زماږه غوري ها اړیکې شلې دي فکر کوم بل اردن کې اخلو لدنه به پښتو چې د دوی په سیمو کې حال زلي څنګه دي د ځوانانو رول څنګه دی بل تاسو خبرې وکړي مهرباني بل اړیکې مو زمونږ سره وصل دی که خبرې کوي لطفا
السلام علیکم درم صاحب سلامونه تاسو ملما
و علیکم سلام نبی الله ستړی مشه په خیر راغله
ډیر ډیر تمنه په خیر اوسه په خیر اوسه درم صاحب باندې نبی له مختنه می همدا د تاسو له ملما همدا مختنه یو د خوشحالي خبر مو د دل خو نه واغې چې دوی یو کورنۍ او ټول زما کورنۍ او ټول څه دې په بابت چې ورکړي نو پختره اوس اتیږي هغه څلور تنه انجینر چې په بابت کې ورکړي دا هغه ثانو ترې اوس رکابت څنګه ده راشه درڅه یې سره مې هغه چې بس په من کې هغه لا دینه هم دا لوک راکړي ته اوس
لا دا کار نه شوی دی وای چې دا هڅه روانه وي چې د اعتراض کړي د ترڅو مخنیوي وشي نبی الله داسې ویل او ډیره زیاته مهرباني ساس پختنه مو وخت د بم بیا یو بل اردن کې مخلو مهرباني ورور تاسو خپل ځان معرفي کړئ او نظر مخلو ها دا ورور خبرې نه کوي عادل سي برته تاسو ترازو بلې خبرې کوي ها اردن کې خبرې نه کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لطفا کلمو چاړي کې وسلیګ لګزر خبرې وکړي چې د خبرونه وخت هم کم دی او بیا ډیر ځای کیږي مهرباني
زما په تعلیم نن ورځ د منو ولایت تدریس ولسوالۍ سره په تماس کې یم دا د دې شته مو زوم ته کړی د کرسام په ټولنه کې دا ریواج دی موږ ته چې باید دا علما شودان د باید د کارونو مخه ونیسي دا په ټولنه کې یو بد ناوړه عمل دی او څوک به کې ورکې بیا دا نو ریواج دی نو کار په خېزي الک په کوم استعمالي بل بعد دا مخه ونیول
بل په مجموع کې د هلمند کې د ځوانانو د هڅو په اړه ته ویل تم د ځوانان غږ چتول شي کچېره کوم ناوړه کار کیږي کچېره دوی پرمختګ زمینی غوړي د سی غږ چتي ال د اتفاق او اتحاد موجود دی
بله او که خو بیا هم په ډیره څه په سر په سر کې کړو چې په دې کې څه دی هغه چې سره مختلف ځوانان دي چې ان ځوانانو د ریواز ک پرتن چې وغوړم د ځوانان ته هیلو مې چې ځوانان پر مخ وړي بله او په هلمند کې نشي چې دا امکان است چې ځوانان پر مخ وړي بعد دا چې ناور کالو مخ وړي
که څو غږ چې ته نو نور ملاتړ کوي یعنی دا سينه د ځانځاني را د بده کارونو د بخنیوي لپاره یا د پرمختګ کارونو غوښتلو لپاره برخه کې هم داسې ده
بله واسه ولی نزوانان خون ده تولین درستون که یو برخه ده
دیر زیاده میره بانی لحلمن نمستاسو غاگو آوریده یو بلو رسته آوریدون که اخلو نور آوریدون که کپات کیگی لطفاً سفر و سوش پک نوی سفر یوش پیتو سفر یوش پیتو شمیره تر تغیز پیغامون پریده بله خبری اوکی؟
زه محمدانی په روزګان د ولایت د چاشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم ما ول دغه شی پروګرامونه لکه دا وچ کوم تشن دي چې د کلي پر خپله کړي دي دا باید د حج اوقاف له لارې سره د ګونګ وړوندو انسانانو ته ور ورسي ځکه چې دا انسانان دا سر انسانان هم داسې پرتې د خپل لوڼو خوندې په بدو کې ورکوي او یا د څاروي په شکل خرڅوي مال دا باید د منبر د لارې عامو خلکو ټولو مسلمانانو ته خطري شي
هغوی خو ډېر وخت وایي چې موږ دا کار کوو اس کو اما خلک نه منی نو دا مبارزه کله کورونو پیل شي تاسو په نظر څنګه به هر ځوان غوچت کی یار مشر ځان
بالکل بالکل تاسو خبره زیاده او څه کوشش دادی چې کوی نه خلک نه وایي چې په دوستي وکړه په خوا به داخله نه خبره خود دوستي په نامه یادې چې مو دوستي وکړه څنګه کدی دا وایي وایي موږ څنګه لور ورته په اوس خرڅه کړل خط نه په ډیر بدله فريده لکه ساري نه دی
مننه مننه خیر تاسو نظر او ادرس خبرونه وخت هم نږدې ختمي کی دا مبارزه چې تاسو پیل کړی دا دی ځوان په هیڅ باندې چیر نور ځوانانی پیلوی لوړې جوړې ډیر لري کاوار
پرتل شکه بده سټرونه کې سلطا مطلق اکثریت ظلم کوي یا پیرول هغه ظلم سټرونه کېږي یغه ته ظلم نه وای مطلق اکثریت ځکه کوم چیر مطلق اکثریت د ته ظلم ویل ظلم ته ظلم ویل خزه خرڅول د خزه خرڅول ویل په بده کې جنکی ورکول ته غلامی ویل د خزه خرڅول ویل د ولور په نوم جنکی ورکول ته د جنوی خرڅول ویل همدارنګه انتقام دی ناجایز ګڼه دا بدبختانه را پکېدل په دې سره لکه یو نفر چې راجګیږي سیغه یو د ستره ټولنه دی په مقابل کې دریږي لوړ جوړې به ډیر زیات لري ولی ترڅنګ زبیاوم چې کچیر مبارزه صادقانه وي او د زړه لکومي او له مبارزې سره قرباني ته هم سره اماده وسیږي پرته له شک تغییر راځي ځکه چې مبارزه چې تر یوه حد صادقانه دوام پیدا کوي خلک دا درکوي چې پرته له شک دغه ځوان سیغه درول سوی دی دغه مشکل لپاره سره مبارزه کوي دغه د ټولنې ډیر خلک د دې نه درېدلې دي ځینې په دې معنی چې ټول خلک د خوښوي ځینې خلک مجبور دي دغه حکیمانه ناتلو وجنه دی باید دغه ناور د دنیا پیروي وکړي